تمام شده باشه تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ازادي میلمه پروګرام هم لرو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوایی هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزوا اوتن بایووا پرون یک شنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالی او اداري مرستيال محمد نعیم سره پکتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتو پر دوامدار ژمنتیا ټینګار وکاو. هغه وویل چې یونما یوازې د ژوند لومړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستنه شویو کډوالو لپاره د کار زمينه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په منظم ډول مدغم شي. وطن بای وادا څرګندونی داسې محل کړی چې د هغو افغانانو شمیر چې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته استول کیږي خورا زیات شوی او ډیره په ناوړه شرایطو کې هیواد ته ستنی شي او عاجل مرستو ته اړتیا لري. دواړو لورو د راستنو شویو عاجل اړتیاوی وڅېړلې او د همکاریو ممکنه برخې ورسولې. نن دوشنبه په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو پر ضد د واکسیناسیون عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هم مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کښو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي. د کمپاین په لړ کې به روغتیایي کارکوونکي کور په کور ګرځي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسینه پاتې نه شي او د وایرس د خپرېدو مخنیوی وشي. روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې د دې کمپاین اساسي هدف د پولیو بشپړ له منځه وړل دي، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو وایرس د محو کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو لا هم افغانستان یو له څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دی چې د پولیو وایرس محو شوی نه دی. پولیو یو ډیره ساري ویروسي ناروغي ده چې ډیر وخت ماشومان تر اغیز لاندې راوړي. دا ناروغي د دایمي فلج سبب کېدای شي او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب کیږي. که څه هم پر لپسې واکسینونو د پولیو پیښې کمې کړي، خو امنیتي ستونزې، ناسم معلومات او د ځینو سیمو ستونزمن جغرافیایي حالات د دې کمپاینونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې لاټکل سره سم نن د افغانستان په ولسو ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پرون یک شنبه یې خبره کړې وه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پنجشیر، خوست، پروان، بغلان، سرپل، بامیان، سمنګان، دایکنډي، غور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو، برېښنا او سیلونو احتمال شته. په بیلابیلو ځایونو کې به د باران اندازه د لسو او دیرشو میلی مترو ترمنځ وي. د معلوماتو له مخې په ختیځو، شمالي، لویدیځو او مرکزي ولایتونو کې هم له 500 تر 300 کیلومترو په ساعت کې د قوي بادونو احتمال شته. د فوربس د راپور له مخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د النصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکی ورزشکار بلل شوی دی. دغه راپور له مخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او لوبې بهر عوایدو څخه 215 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کری ته رسېدلی چې له 165 میلیون ډالرو څخه زیاتې ګټي. له هغه وروسته د بریتانیا مشهور بوکسر تایسن فیوري په 146 میلیون ډالر په عاید سره دریم مقام لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست، شنه خلاص دی ولسم ټولګي و شپاره سم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپیژندله. همدارنګه د دوی ځانګړتیاوي، د دوی جوړښتونه، او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکي کې موږ او تاسې راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دوی ځانګړتیاوې پیژنو، او په دې باندې ځان پوه کوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 22مې صفحې څخه تر 28مې صفحې پورې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټوله دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعده به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمیرل کیږي، او دا حیوانات د کوډاټا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنې نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تنا پر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کړجېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویله خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا موری لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپړه جمجمه لري، چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بشمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټي پکښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظري دوه اړخیزه دي، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کم سیستمونه چې دي هغه جریان په شکل لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویل چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنې تړلی دوران په دې معنی سره چې د دوی کم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې، یعنی په تکثر کې، د نیو ژوندۍ په منځته کولو کې، همدارنګه د دې کم حیاتي فعالیتونه چې دې سره ترسېږي، د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دې سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپیژندلې، راځو د دوی ډلبندې ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفبی بیان شې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي اویس چورته ویل کیږي په لاتین کې، همدارنګه د تیلرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز تویل کیږي. راځو دغه کم ټولګي چې د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګي ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سادیږي، چې اکتیاس موږ ورته وایو چې د کبان په معنا سره دی، او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره دی. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویل دوی د شمزی لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرو یا دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د ځان خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو صنفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلی وو، همدارنګه ځینې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. یعنې د دوی و جوړښت، ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شوکې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دی. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید لپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولو باندې ویشل شوی دی، ویشل دي چې یو چې دی ګرد خلای یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي، لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنې د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپله یو دغه د نرم جوړښت دی، چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت، ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږدي هغه رودي او دغه لار خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د 50 څخه تر 100 جوړه دغه لري برانشونه، چې ګومان ستورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوجو ترو او بو کې خپل جوان سره ترسي، او دا کم حیوانات دي د غذایی زنجیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیک فیش دي، چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري. یو جوړ دي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. ورپسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دي، که مثال سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوه اړخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دي د 50 څخه تر 100 جوړو برانشونه لري، چې د هغه په واسطه خپل تنفس سره ترسي. په دې کې ځینې ډولونه چې دي هګۍ اچوي، او ځینې چې دي بچي اچوي، چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دي سګماهای دي، ارکب دي، څټک سری شارک دي، او شارک دي چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي، همدارنګه ریکب دي، فیش دي، چې هغه هم چې دي د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دوی اوږدوالی رسیږي، او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیسي، په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي، او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوش په واسطه هم کوي، چې د غوډ دولوس خېوې د اپیس دغه سرتو دوستي چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي، چې دوی چې د مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولای شي، او ځینې چې به دي هم سوش لري او هم برانچونه لري، چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دا کم او بچ په غزا کې کم سي به دي کول چې خپل ژوند حالت مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسو ډېر نوم یې اورېدلی اوسې، او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دي مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې، او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده، او لکۍ برخه ده. بدن شدید کبان بدن د مثال موږ وایي سر برخه ته کچې راس، په دې کې خلاصتګي پازه چې د عمومن نشکره کیږي، خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې هغه په واسطه دی چې کولای شي خپل تنفس کولای شي. همدارنګه د کینی برخه کې ګیلز شامل دي، او بل د تنیه برخه کې چې د چموږ وای د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ تیشته په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنیه برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنیه ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وای پوش چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوش څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدي لري، یعنی پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدي شتون لري چې د کپ ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دي، لاندینی دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده، او خوله پز سترګي سپسترګي چې دي هغه یو ډول پردې پاسته پوشل سیوري دي مشخص چې او بل هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نړي نړي منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوړو غو سیتمن بیاس شرا لاست دولسم ټولګي وش پاره سم لوسته. نن ورځ د ژغ پر په موضوع کې په درس کې موږ تاسو د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښه وای په تیل وسکمو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو اول په دوه ډوله وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نسي کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي او راځون نن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دنا تیم سفیس قطر درنیو یم سفې پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنی څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکار کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ او عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې ده د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوي وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو لارې سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کیږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین ویني د سپین ویني حجرات چې دی هغه یا د دغه کم التهاب چې دی اړون نوري حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول شي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکی ځان ورسوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسیدلې سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دي د زموږ بدن د ته هڅوي تر څو زیات ویني او سپین کورویات چې دي د سپین کورویات چې شکی د افونت ځای ته یا خوشسي وي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي و د ویني سپین کورویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغه له منځه وړي چې د سپین کورویات ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي د سپین حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دا رقم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي او سی وایروسونو سه چې د دې د حجرو باندې شو کې حمله وکړي دا حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځوړلو سره د دې په خوړلو سره او له منځوړلو کې چې کې خپل کار سره ترسي همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی یعنی په دا برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې په کې کې ډیریږي التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی د بدن دفاع کې د ټپ او زخم ترمیم بیا تر سره کوي همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي یعنی په تیر وسترو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه شته 30 درجه ده
خو کله چې د وینی د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کیږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي چې په دې سره دغه کم میکروبونه بکتریاوي چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې د چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د طبي لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي، یعنی د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کې توان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخه دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه سي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلي وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیتروفیل دي. نیتروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي. نکړه چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې د دوی کوي او د دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونه چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنی فاګوسایټس چې دي یعنی دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کیږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانو تولیدوي چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري چې دا د بی حجرې چې دي دغه انټیبادیان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم مې مثال دی چې کې د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمنځورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي همدارنګ ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګ بل چې دی مایکروفاژونه دي چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دی د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې د کم نیتروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دی پاکوي، یعنی کله چې موجود نیتروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګ ورسره نیتروفیل میسیوي برخه ټوله چې کې هغه ساحه پاکوي چې دا چې دی خپل په د لمف کې چې کې حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبي وژونکي وایو، طبي وژونکي چې دی د ان کې سلز په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلز چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دې چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلې. مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي، سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شکر سرطان لامل کېدلی سي چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي یعنی ګټې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخترزي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایي. پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي. یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي، او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي، یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي، او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي، او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هسټامین چې دی هغه دی چې کیږي د دې په واسطه فعال کیږي، او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی د کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي، او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړلو دی چې کیږي ډیر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټیبایوټیک پروتینونه دي چې انټیبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي، او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي، او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټیبادیان نوري برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټیبادیان ژر تولید کوي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی، او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو، تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي، او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نورس چې دی لمف نورس چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي، او په لمف کې وجود لري میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي، او دغه شکی له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیس او بي سیل، یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټیبادیان تولید دي، یعنی کله چې ما تاسو ته وویل بي سیس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبرو کې هغه په د میکروب په مقابل کې انټیبادیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دي د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمودو د راټولولو په وړاندې ډیر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سیستم انټیجن پیژندنه ده. لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري، چې انټیجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروتینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبون سطح سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دی ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن د لمنځه وړي، دوی چې دی دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې هغه په واسطه دوی چې کولای شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولای شي. په خپله نه برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده عکس العملیه التهاب څخه مطلب څه شي دی، دویمه پښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي، او اخیره نه پښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده. سیستم ته توجه ښه نړۍ مننه.
د ازادي ملمه ازادي ملمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسي او څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلاند زلاند سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې دریم کاله مخ کې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې
سلامونه تاسو یو ټولو اوریدونکو ته وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پاره وروسته غیږو
لبا د مرغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نور ډیر ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نور ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شي او مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل تپاتې شو تر یو وخت پورې الته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم
زلان سه زخپل ام وهار تصویر ما په انګو کې البته الته خو زه زیګیدل افغانستان کې هم خو کوچنیواله می لومړی ټولګی می او سبق می تر ډیره پوری په دې انګو کې وایلې کوارت باندې ډیر تللی راغلې کوارت د پښتنو یو خاصی ماوا خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکلو په کمپونو کې ژوند څنګه وو
ښکارا خبره ده تر یو وخت پورې مشپکلنې وکلنې تکلنې پور خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې پاخه سړکونه به م لیدل مکتبونه به م لیدل همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په څادرونو باندې اچول زما د پلار دا کې سبیادو زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه باور دنه نشي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سیو زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خې یو سره پوری طبیعت درلود خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نو یا د ژوند کولو خو د ژوند
هغه جالب خاطرې او فایل له همدسي او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې ژوندۍ بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږي د بیا راغلي افغانستان ته دا ډیر جالب او پزړه پوری اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
منګه زه خو خپل چې تر کومه پورې منګال ته وسیدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمنګه د زده کړو نو چون کم عمر مې و بیا چې لدین وروسته منګه افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوش معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو به تر ګرځیدلیو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمو کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دا غې ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خط او کتابت په د باندې ډیر زیات بلد او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کم کتابونو فکر کوم چې دولسو کا اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړ کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلود او هغه د زده کړو ابتدایي کم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخسکو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما امدا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به خپل کارم کوو د کار ترڅنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچه بشوې د سیاهي بم جوړه کړې و هغه به بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر څه څوک به څومره تکړه و او ښه به هغه کم حروف پیل کړل شوي و هغه به هم ډک کړل بیا به وینځلې اول ته به هم کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونګه د استادۍ دند زمونګه د ټول تقریبا 15 گروپ له خوا یو نام راکول کېد چې چا بخه دغه له خوا راکړل شوی دند تر سره او زر تر سره کړل او ډیره تختیبه متور کړل نو هغه به د خوشاله ورځم او یو ډول به ځان به غره غړو خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او ترڅو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په ماغه دی هله ګوله کې بیا تللی په خبرته نو بیا تلړو نو دغه سی هغه ابتدایي دغه مونږه مخته لاړه
خو دا جالب ده په ژوند کې دی دغه ما چې مخکې ویل چې د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و خو حتی خپل لیک لوست به یې نشو کولی عادي املا او انشا به یې نشو لیکلی استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وې په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنگ وموند.
ان سه یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم، چې شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو، مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وو هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته، ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموین اغستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای دستي پوی به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی وه، مرسته کړی وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې، دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شعرونو راتلل، مونږ په تختو د شعرونو لیکل، نو زما کم از کم ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کیږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه، نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې وو، بیا پلار مې درلودل، بیا مشرانو هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي. که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل، خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس پکې ګډون کړی وو، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي، نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشه یا 99 خواوشه دغه کلونه وو، یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، اسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو
چاپ کتابونه واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کې دو ډیرو ځوانانو اخستو، دی لنډیو ټولګي وي چې لنډۍ لیکلي وي، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي وو.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د نورو کسانو دومره ډیره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورمه چې سایر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړی و، یا خداو چې ډیر وخت هم پلار سره تیره و، هغه نور علاقان به چې هغه خبراله یو سات بو بیا بلاړل به موږ خو بد هم سحر لخوا درس و، هم دینی درس ویلې، هم بل ماسپخین لخوا په کور کې، نو موږ ډیر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا که. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لیدی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیولی چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعري وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم، خو که یو شاعر راشي او د ادبیات په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب خو او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېن دی پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاس پرې زیات شي؟
ان صاحب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ستاسو لوسم زیاتیږي، او فکر کې یو تند محسوسه، او هغه په سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن د سه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 700، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیم پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه، او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک وو، مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب، کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای، او فوتوکاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د وته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعره هم کېدلې، مشاعره هم ممکن استل. نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاستراوړنې څه غني؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په
آزادۍ راځم.